په بخش کې کار کوي، یو بخش د مشوره دهی ده او یو بخش د وکلای مدافع ده. مشکل موږ اخلو سي دي عمده مشکل څه ده؟ مثلا یو خانم ده به خاوند نفقه ورته نه ورکوي. دا باید نفقه په دین اسلام کې ویل دي او په قانون مدني افغانستان کې ویل دي نفقه په نارینه باندې ده. نو دی غل خطر دي ته وکیل مدافع ورکوي دی محکمې له طریق نفقه ورته اخلو. او بعضی خديديس مثلا راځي د خشونتای فامیلیا ته تاریخوال څه راځي مو کولای سو ته کارمند اجتماعي په واسطه باندې د دې فامیلین راوغړو ته مشوره سره واخلو او هغه حق سي په دین اسلام کې او په قانون مدني کې ده هغه موږ مدي او متوجه کوو غته او په ډیره خلاره او په ډیره خه طریقه باندې بیرته زمينه مساعد کوو سیدا کزه بیرته خپل کور ته ولرسي او تقریبا دی او کل دی پر به موږ پیګری کوو
سره لدې چې کله ناکله د امن په یاد شو کورونو کې د شته ستونزو په باب خبري د دغو کورونو له دیوالونو بهر هم انګازي کوي خو د امن د کورونو چلوونکو ماسي وایي چې دوی په دغو کورونو کې د میشتو خزل لپاره هر ډول امکانات برابر کړی دي. میرمن لیلا حیات یو سلی بیا
مشخص پروګرامونه لري تاسو موقتونه لري سي هغه څوک سواد نه لري موږ ته په حساب صنف سواد موزي لري او بل موږ مربافي خیاطي زیورسازي لیف بافي په زم کې قران شریف او دنیا د غورت زده کوو ته ختمونه د قران شریف د خپلال تکوي او په زم دي دي کې لایف سکیل یا مهارت های زندگی سی وخت څنګه کولای سي چې ډېر خمر مرمن ډېر خمر پکور کې وسیږي دا تو ورزش پروګرام موږ ورته لرو.
پوروستیو کې رسنیو داسې راپورونه ورکړ چې د افغانستان حکومت او په خاص ډول د خزو چارو وزارت غواړي د امن د یادو شوو کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي چې د همدې خبرې پر سر د افغان دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو ترمنځ د لانجې خبرونه هم ورکړ شول. موږ د خزو چارو وزارت د حقوقو رئیس قاضي فوزي امینی وپوښتله چې له ډیرو کلونو وروسته څنګه له دوی سره دغه فکر پیدا شو چې د امن د کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
مونږ د ډیر هغه پراګندګیونه او د نور تهدیدونه چې خزو سره دی چې که د دوی بودیجه ختم شي نو به دا خزی چیرته اوسي دولت خپله تجویز ونیول چې دا باید د خزو وزارت هم په دې باندې کار وکړي او دا پروسه مونږ لږ زره تسریع وکړه. سبب دا شو چې دا مصوبه صادره شو او د خزو وزارت وظیفه واخیستل او مسؤلیت واخیستل چې د دې باید تشکیل او بودیجه او په دې شیونو باندې کار وکړي او هم زمان تعقیب دا زموږ مقرره چې دی دا تنظیم کوي د اجرات او د فعالیتونه په دې مرکز کې چې څه فعالیتونه کیږي څه برنامه مونږ دی ته ولرو او څه طریق نه څه اوس پروسه همغه پروسه ده چې د خزو وزارت اوسم دا قضایاوی اخلی او انجوگانو تای ورکی او اغوی سر پروتوکول لری او دا د محاکمو نه د سرانوالیو نه طول کیسونه یا طول قضایاوی چی رازی او معرفی کیگی دا د خز وزارت تا معرفی کیگی اغا وقتم هم دا غا پروسه به جریان لری انشالله او سه مشکلات انشالله نشته ده. زه فکر کم چه اصلا کم تغییر برا نشی او زمونگ اصلی هدف هم دا غا ده چه سه انجو باید کار بکی خمونگ دا اغوی د فعالیتونو نه او د شجاعت نه مونگ دیر دیر منه نه کو د هغوی نه چې پر تر اتو کالو پورې هغوی مونږ سره و او با د اغینم امکان لري چې هغوی مونږ سره همکار ووسی.
د خزو د دفاع سازمانونه او د امن کورونو چلوونکو ماسي وایي که چیرې دولت دغه کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو له دې سره به په یادو شوو کورونو کې د میشتو میرمنو ستونزې لا زیاتې شي. خو د خزو چارو وزارت بیا وایي چې دوی کره شواهد لري چې د امن په دغو کورونو کې ډېرې ستونزې شته. قاضي فوزي هم وپوښتله چې د دوی او مرستندویو موسسو ترمنځ دا ستونزه او اختلاف څنګه اولې رامنځته شوی دی.
سه مشکلات چې په دې ورستیو کې راپیخ شو او سه غلط فهمي او چې زمونږ او د هغوی په ترمنځ لږ زره هغه شو او دا مطبوعات لږ زره هغه وکړه مونږ سره دا خبره ده چې باید توضیح ورکړی وای مونږ دغه خلکو ته چې اصل هدف زمونږ دغه دی. هغوی لږ زره غلط فهمي پیدا شوه او هغوی اوس فضل د خدای دی سه مشکل نشته دی ټول توضیحات مونږ هغوی ته ورکړي دي او روان ده او پروسه همغه پروسه ده هیڅ تغییر پکې نه راځي. اوسم د خزو وزارت هغوی سره کومک کوي او انشاءالله په آینده کې هم همدغه روند د خزو وزارت سره یي.
خو د سلواغي پر دیرشمه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي وویل چې دا من هغه کورونه چې ښه کاري کړی حکومت په ملاتړ وکړي خو د امن د یو شمېر هغو کورونو د مدیریت مسؤلیت به افغان حکومت په غاړه واخلي کوم چې پکې ستونزې شته. ویل کیږي چې د خزو په دغه امن کورونو کې چې اوس مهال د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو لخوا اداره کیږي کونډې له کوره شړل شوي او نورې بېوزله ښځې ژوند کوي چې د ورپېښو ستونزو له اوارۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته استول کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په افغانستان کې هسې هم د ښځو ژوند له ستونزو تش نه وي، خو بیا چې له دې سره ښځې په سر سوری ونه لري او یا یې خاوند ملاتړ ونه شي کړی، نو دا ستونزې سل هومره زیاتې شي. دیرش کلنې جګړې د زیات شمېر افغانو مېرمنو له سرونو د هغوی سوري واخیستل او یو شمېر نورو ته یې مېړونه او د دوی نارینه داسې شل شوت کړل چې نور نو نشي کولی د خپلو کورونو ملاتړ وکړي. دغه ډول مېرمنې له بلا ستونزو سره مخ دي چې د دوی ژوند یې ورتریخ کړی دی. د کابل په باغ زنانه کې د فریدې په نوم یوه مېرمنه سماوت لري چې خلکو ته تازه چای دموي، او باغ ته راغلې مېرمنې د دې په واړه سماوتګي کې تر چای څکلو برسېره دمه کوي. په افغانستان کې د ښځینهوو لخوا د سماوت چلول یو نوی کار دی. هغه مې وپوښتله چې څنګه دغه کار ته مخه کړې ده.
درې کاله کېږي دلته کار کوم او همیشه قرارداتن مې یعنې چار څوک راځي او د فضما ته راځي چای څکي. بیرون مې سماوت خې دی، کومه غرفه کوم دوکان چې نه لرم چې زه ورسره کلچه مثلا شیر چای یا کوم بل څه وکړم. شکر په همدغه باندې مې ګزاره کېږي. زیاتره یعنې نورې ورځې پنجشنبه او جمعه کار اوسېږي، دا نورې ورځې کې دومره کار نه اوسېږي. ما د ارزان قیمتو نه راځم، بیا نه شم کولی چې لار کې رامې وباسم، که نه چې بیا جمعه او پنجشنبه راشم بیا لږ زره غلیمت شي.
د چی د مولو کې بل څوک کوم ماشوم دیم در سره کومک کوي او کنه تنه یوازې دا کار کوي؟
نه، زوی مې راسره کومک کوي جمعګي، او لور مې راسره کومک کوي. زما پلار سره په یو کور کې اوسېږي، ما سره مې مور دا ډېر کومک کوي چې زما بچي ساتي. بیا بچي مکتب کې دي، نو سبا زه تر غرمې پورې مکتب کې دي. پس دغه نه مدرسې ته ځي، قرآن شریف د ترجمې سره زده کوي. بچي مې هلته ځي تر درې بجو پورې. پس دغه نه چې بیا راځي کور کې، بیا خپل درسونه کې مصروف وي. نو
د دغې مېرمنې خاوند په جګړو کې معیوب شوی او اوس نشي کولی خپل مېرمن او څلور بچي له مالي پلوه حمایه کړي. خو فریدی همت لاس نه دی ورکړی او دوی ویل مړی حلالې روزۍ د ګټلو لپاره همدا سماور چلوي. نوموړی مې وپوښتله چې د خپلې راتلونکي په باب څه فکر کوي او لویه هیله یې څه ده.
یعنې ما ته یو چا وویل چې ته کار کوې، دا ستا ډوډۍ ورکول په مېړه باندې فرض دی. مګر ما بېرته په جواب کې وویل چې صحیح شو چې د ښځې ډوډۍ ورکول په مېړه باندې فرض دی، مګر د اولاد تعلیم تربیه او ډوډۍ ورکول په مور او پلار باندې فرض دی. په دې خاطر منزه کار کوم او یوازینی خواهش بیا هم دا دی زما چې اولادونه مې ښه ورسېږي. باید چې مشر زوی مې شکر لس کلن دی، په مکتب کې دی، پنځم صنف کې دی، اول نمره د خپل صنف دی. بله لور مې په درېیم صنف کې دی، اول نمره ده. بله لور مې په دویم کې دی، هغه هم اول نمره ده. خپل ځان مې د بچو د سر صدقه کړ. مقصد غواړم چې خپل بچي زامن خو به مې څه کوي چې فریدي لورګان به مې سل په سلو کې باید ورسېږي.
فریده وایي زه خو سواد نه لرم، ځکه خو له دولت نه غواړم چې زما او زما په شان د نورو زرګونو بېوسو ښځو ته باید د دایمي کارونو پیدا کولو ته پاملرنه وکړي، څو وکولی شي خپل بچو ته حلاله ډوډۍ وګټي.
یو سم محیط را د برابر کې، مثلا یو خو میله ځای کې اوسېږي، زموږ فروش او کارم ښه کېږي. مګر د ټول نه مهمه که داسې فابریکه او یو کار مال جوړ کړي چې دا مونږ غوندې بې سواده ښځې هلته دایمي کار وکړي او د خپل د زندګۍ مخکې وسي بېتاره به اوسېږي. د ژړا نه چې نه بودېږي، یا د دې نه چې په کور کې کښېني ووایي چې ولا شرم دی د باندې نه وځم، خلک به خبرې وکړي، د اولادونو آینده خپله په نظر کې ونیسي. سبا نه که مازګر پورې کور کې بېکاره کښېنه، ملا کې څوک راځه ټکټک چې نن ته په کور کې بېکار نهسې، د یوه روپۍ او نه راکي او نه چوک چاته ورکي، فقط خپل لاس چپلای کی او په خپل لاس وګټي، دار چا دسان ډیر به تر خبره نه.
کتون کې پدی باور دي چې د افغانستان دولت او هغو مرستندوی ادارو ته چې هر کال د خزو پونوم میلیونونه ډالر لګوي، په کار د چې پرزند بسیا کې دوله لپاره افغان خزو ته د دایمي او مطمئنو کارونو د پیدا کولو پروژو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. عزت منو اوریدونکو، او اوس به هم د خصو پاړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شئ.
د هرات ولایت د څارنوالۍ مشره میرمن ماریا بشیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې جایزې په ګټلو بریالۍ شوې چې هر کال د نړۍ زړورو ښځو ته ورکول کېږي. دغه جایزه هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په سختو حالاتو کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره زیاتې هلې ځلې کړې وي. له راپورونو سره سم د هرات د څارنوالۍ مشرې ماریا بشیر د ښځو د حقونو د دفاع او د اجباري ودونو په خلاف د هغو د کلک دریځ په خاطر د نړۍ د زړورو میرمنو جایزه ترلاسه کړې ده. میرمن ماریا بشیر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په پټه یو شمېر ښځو او نجونو ته په خپل کور کې ښوونیز کارځایونه جوړ کړي وو. نوموړې په افغانستان کې د لنډمهاله ادارې تر رامنځته کېدو وروسته د تحقیقاتي څانګې د څارنوالۍ په توګه او بیا په 2006 کې د هرات د څارنوالۍ د مشرې په توګه وټاکل شوه او تر اوسه همدا دنده پر مخ وړي. دا لومړنۍ افغانه مېرمن ده چې د یو ولایت د څارنوالۍ ریاست کوي. زړورو ښځو ته د جایزې د ورکولو لړۍ په 2000 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې او تر اوسه شاوخوا 8 هغو مېرمنو ته دا جایزې ورکړل شوې چې د ښځو د حقونو د ملاتړ او دفاع په ډګر کې مهمې لاسته راوړنې لري. په ننګرهار ولایت کې د هندوانو او سکانو د ښځو ټولنه وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دغه څرګندونې په جلال آباد ښار کې د هندوانو او سکانو د ښځو ټولنې مشرې مانکور د جلال آباد په قصر کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د تېرې چهارشنبې په ورځ وکړې. دغه غونډه چې د ننګرهار ولایت د ځوانانو د امیریت لخوا جوړه شوې وه، پکې والي ګل آغا شیرزي، ولایتي چارواکو، د خلکو استازو او ګڼ شمېر مېرمنو ګډون کړی و. مېرمن مانکور په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې په جلال آباد ښار کې د هندوانو او سکانو د څلوېښتو کورنیو لسلو مېرمنو سره تر اوسه هېڅ چا مرسته نه ده کړې. د نوموړي په وینا، د دوی ماشومان ځانګړی رسمي ښوونځی نه لري او په درم سال کې دوه شخصي ښوونکي ورته زده کړې ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرستی سوریا دلیل د مارچ پر اتمه په داسې حال کې له پکتیا ولایت څخه لیدنه وکړه چې په مشرانو او ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازو یې بدرګه کوله. د پژواک خبري اژانس له رپورټ سره سم، د عامې روغتیا سرپرستی سوریا دلیل او پکتیا والي جمعه خان همدرد لومړی د قابلو د روزنې پنځم دور پرانیست او وروسته یې د پکتیا په زندان کې روغتیایي مرکز پرانیست. سوریا دلیل د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په هغه غونډه کې هم ګډون وکړ چې په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه.
قدرمن اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کوم د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه را لېږل پاتې مو ده دي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 441، په خوست او قندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او کله پیښور لیکونه را لېږي هلته مو شمیره ده 1043 یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغې ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه او ریله کڅنګه چمو د خبرونه په جریان کې واوریدل. پاکوندوس کې نن انتحاري حمله شوې ده. د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم هم دا اوس را سره له کندوز د ټلیفون په لاين کې دی. سهيم صاحب، د هغو اوریدونکو لپاره چې هم دا اوس رادیو اوري، ک یو ور بیا وایي چې د انتحاري حمله په کوم ځای کې شوې ده، په مشخص ډول د کندوز شهر؟
اول سلام وړاندې کوم ټولو درنو اوریدونکو تاسو ته.
وعلیکم السلام.
دغه انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د څه کم دوه بجو په شاوخوا کې د کندوز ښار دننه د ښار په لویدیځه برخه د سپینزر چمن کې واقع دغلته د جلب جز د ملي اردو د جلب جز یوه ودانۍ وه چې دغلته به خلکو مراجعې ورکولې. د دغه خواته په همدغه مرکز کې انتحاري حمله شوې ده چې د امنیتي مراجعو له قوله څلور دېرش تنه پکې وژل شوي دي او 33 تنه نور پکې ټپیان دي.
سهيم صاحب، تا مخکې وویل چې سیمې ته د ورتګ اجازه چاته نه ورکول کېږي، نو معلومات ډېر محدود و. دا اوس ته چیرته یې خپله؟
زه دا مهال په کندوز روغتون کې یم. حتی دغه مړي چې دي دا هم دلته فعلا زه ورته ګورم چې ډېر بد حالات کې دي، وینې دي، داسې یو بده فضا ده. په هر صورت زه دغه معلومات مې مخامخ له کندوز روغتون څخه اخیستي دي. په دغو ټپیانو په وژل شوو کې څلور ماشومان هغه ماشومان دي چې دغه صندوقان ورسره دي او هغه دغه د خلکو بوټان رنګوي او د خپل روزګار په پیدا کوي. دغه ماشومان دي او په دغه ټولو وژل شوو او ټپیانو کې یوازې 3 تنه سربازان دي، نور ټول ملکي وګړي دي.
ډېره مننه ده.